په پېښور کې د ماجګر څلور بجې سپی د مشال ریډیو له یو بل خبرونې سره ز عبدالحی کاکړ سلامونه درته وایم. هله کوم چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د خیبر پښتونخوا په کوزدیر کې د پرونی ځانمرګ بریټ تازه حال، په شمالي وزیرستان کې د القاعده د یو مهم غړي وژنه او د سند د سیلابونو پاړه ریپورتونه درته لرو. اونیز پروګرام روشانه مستقبل اوریدل مهیروي. په دغه سره بل خبرونه ورسته وي. د خبرونو د پاره مایک سپارم شاهین بنیریتا چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته واوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر ایجنسی په باړه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو په قافله برید کړی دی چې په نتیجه کې د محسود ملیشه دوه سرتیري وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون په برید کې د القاعده یو مشر وژل شوی دی. د کوزدیر د پرونی ځانمرګي برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اغستې ده. افغان او پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د سولې لپاره په اسلام آباد کې غونډه لري او د پاکستان په پنجاب صوبه کې 5,500 خلک ډینګي وایرس ځپلي دي. د خبرونو تفصیل. خبری رسنیو د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو په برید کې د القاعده یو مشر ابو حفص الشهري وژل دی. دا برید 13 ونې د تحصیل میرالی بازار سره نږدې سیمه خیسور کې شوی وو. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رسنیو ته ویلي دي چې الشهري د پاکستانی طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې او په وژل کېدو سره یو ستر ګواښ لمنځه تللی دی. ابو حفص الشهري د سعودي عرب اوسیدونکي وو. د پاکستان فوجي چارواکو د شهري د وجنې پخلی نه دی کړی. 13 میاشت د القاعده مرستیال اتی عبدالرحمن هم په میرالی کې په ډرون بریدونو کې وژل شوی وو. پرون د امریکا د دفاع وزارت ویلي وو چې د القاعده اوسنی مشر ایمن الزواهری هم په پاکستان کې دی. په کوزدیر کې د شوي ځانمرګي برید چې 20 کسان پکې وژل شوي وو پلا وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې. دا برید پرون د کوزدیر په صدبر کلي کې د یو ځایي وګړي په جنازه کې وشو چې سلویخ کسان پکې زخمیان شوي هم دي. په دې اړه د کوزدیر د پولیسو مشر سلیم مروت وای
خودکش دما کده دي کې 27 کسان ودی شهدا دي جنازه کې خودکش دما کده او درې کم درې نیم شل زوبل زخمیان خو په ذاتي مرګره مې ډي اچ کیو هسپټل کې دي او اته کسان سیریس ولای مو په خبرته لاره چری فل کړی.
ځای خلک وایي چې په دغه پیښه کې ډیر کسان زخمیان دي چې لکبلې د املو شمیره زیاتېدي هم شي. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو په قافله برید کړی دی چې په نتیجه کې د محسود ملیشه دوه سرتیري وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو ادعا کړې ده چې په جوابي ډزو کې څلور وسلوال وژلي دي خو د خپلواک سرچینو نه د دې ادعا سپیناوی نه دی شوی. د یو بل راپور تر مخه په خیبر سیمه کې د امنیتي ځواکونو په بمبارۍ کې درې مېرمنې او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. سیمه کې د اوږدو عملیاتو په نتیجه کې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو نه بې کوره دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ملک په جنوبي برخو کې د سیلابونو له کبله په نیویارک کېدونکي د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه نشي اخیستې. د نوموړي له دفتر څخه په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې ګیلانی به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په کوششونو کې ملګری کیږي. یاد دی وی چې د مونسون بارانونو د جنوبي سند ډېرې برخې ځپلې دي او په تیرو شپږو ونیو کې سیلابونو 2,00,000 خلک بې کوره کړي دي. یو لړ پوړی افغان پلاوی پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د خبرو لپاره تللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازه د دې سفر د مخو په اړه وایي
او اساسي هدف د دې سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه ګډ کمیشن دوهمه خاري غونډه ده چې څلور میاشتې مخکې د ښاغلي رئیس جمهور کرزي د سفر په جریان کې اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو د حکومت رئیسانو ترمنځ مسخته شوې وه او خپل لومړی رسمي غونډه د حکومت د رئیسانو په سطح باندې په هغه وخت کې اسلام آباد کې دایره شوې وه او د کاري ګروپ لومړۍ غونډه 13 میاشت کابل کې ترسره شول او دا دوهمه غونډه د کاري ګروپ چې په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره ترسره کیږي.
د افغانستان د بارونو چارو د وزارت ویان جنان موسازه او چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. په افغان پلاوي کې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د ملي امنیت د شورا مرستیال او ځینې نور جکپوړي امنیتي چارواکي شامل دي. امریکا د انډین مجاهدین په نامه یو ډله د ترهګرو ګروپونو په لیست کې شامل کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې انډین مجاهدین په هندوستان کې میشته وسلواله ډله ده چې په پاکستان کې اړیکې لري او له کال 2015 راهیسې په هند کې ګڼ بمی بریدونه کړي دي. د راپورونو تر مخه انډین مجاهدین د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي پاکستان میشته ډلو لشکر طیبه، جیش محمد او حرکت الجهاد الاسلامي سره اړیکې لري. پاکستان کې د ډینګي مریضانو شمیرا په ډېرېدو ده. پنجاب صوبې کې چارواکي وایي چې تر دې دمه په دغه صوبې کې 15,500 خلک ډینګي وایرس ځپلی دي. د پنجاب د صحت د محکمې یو چارواکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویلي
دا وخت صورتحال څه داسې دی چې د ډینګي موږ سره 15,000 او سلویخ کیسونه تر دې دمه رپورټ شوي دي او د 19 مړو اطلاع راغلې ده. خو زه به تاسو ته دا هم وایم چې د سریلنکا نه چې د ډاکټرانو کوم ټیم راغلی دی هغه به نن په دویم ورځ د هسپتالونو دوره هم کوي. د تېرې شپې راسې باران بیا شروع شوی دی نو خلکو له پکار دي چې احتیاطي تدابیر خپل کړي.
خیبر پختونخوا کې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د ډینګي مرض لکبله سلور کسان مړ شوي دي. د لیبیا د لری کړل شوی مشر معمر قذافي زد وسلوالو داغه پر پلرنی ټاټوبي سریت خار لوی بریدونه پیل کړی دي. له هغه ځایه درغلو خبرونو تر مخه د قذافي زد په زرګونه وسلوال د خپل ټینګونو سره د خار تننوت دي چرته چې دوی د قذافي د نخويشتونکو سره مخ دي. دا یو بل خبر تر مخه د فرانس ولسمشر او د برتانیا وزیر اعظم د لیبیا د سرخار ترابلس دوره کړي. دی دواړو د قذافي پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو سره د مرسته کوونکو ناټو بمباریو ملاتړي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بونیری واوریدل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې په جنازه کې د سوي ځانمرګ برید د وژل سو شمیره 28 تر رسیدلې ده. طالبانو ځمواري قبل کړي خو دوی شودل څغواړي.
زما دا خیال چې دوی به زیات تر د خپل وسوار یا جنگلي دا په غټ تعداد کې نه لیږي او حمله هم په دغه پوله باندې کېږي. حکومت یا خلکو ته دا وایي موږ اوس هم یو فورس یو خطر یو.
په سند صوبه کې د سیلابونو وروسته اوس ناروغي لګېدلې. نړیواله اداره آکسفام وایي که پاکستان لږ پیسې ولګوي نو له آفتونو ځان ژغورلای شي.
قدرتی آفات سے بچنے اور ریمڈنے کی جو ترکیبیں ہیں کم لگا کے لوگوں کو اور اپنے ملک کو بہت ساری قدرتی آفات سے بچا سکتی ہے.
دا افغانستان او پاکستان په پوله پرتا د انګورا ډی خلګوای له هرې خوا په جنگ کې راګیر دي.
توپ دې مزایل غونډوري چی دا په میر لاګیږي تاونم کیږي پښتنه مې چک نه کو د میر.
د دې ترڅنګ د سیمې په اړه یو شمیر نور ریپورټونه هم درته لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. اونیز پروگرام روشانه مستقبل روانه غړی پای ته رسوي. تمشال سره اوسئ. دا خبرونه د پایل ریپورت او جو خیبر پښتونخوا د کوز دیر سیمه د کوز دیر په سیمه کې پرون د امن لشکره د یو غړي پر جنازه باندې د جنازې پر مونږ باندې یو ځانمرګي برید شو چې اوس د چارواکو په وینا په دې برید کې د وژل سو شمیره 28 تر رسیدلې ده. د برید پړه د ملکند ایجنسی د طالبانو پر غاړه خسته ده. غلام غوث له پېښوره په دې اړه نور حال راکوي.
کوز دیر صدبر کلی سمرباخ کې د مقامی لخکر د یو غړي د جنازې پر مهال د ځانمرګي برید ذمہواری د ملکن ډیویژن تحریک طالبان پاکستان منلی ده او په دې برید کې د پولیسو په وینا د مړو شمیره 28 ته رسیدلې ده او 18 نور کسان جوبل شوي دي. په دې لړ کې د کوز دیر د پولیسو مشر سلیم مروت مشال ریډیو ته وویل
خودکش د مقصد دی کې 27 کسان ودی شهدا دي جنازې کې خودکش تمن او درې کم درې نیم شل
دا چې وسلوال طالبانو په سمرباغ صدبر کړی کې د جنازې پر مهال دا ځانمرګي برید سرنګ اولی ترسره کړو. په دې لړ کې په دغه جنازې کې ګډون کوونکي یو تن مشال ریډیو ته وویل
زما نوم حضرت خان دی د زلدیر د صدبر کلی اوسیدونکو. یار جی دغه خو موږ په مخکې څپ کې ولاړو او په دې ټیم کې چې څنګه مولا الله اکبر وې دوه تکبیره وښونو په دې کې یو کس غوښو چې خودکشه ده نو خلق منتشر شو پمنډه شو دکې او دراش وو یاره جی بس یو دس یو حالات چې ټول غوخه باران وو ورېدا د چا سر نو د چا خپینه وي د چا تنه نه وي خو د څه خبره چره ده چې را دغه کې دغه شانتي کسانو چې غا لشکر جوړه یو څه یو زمون خلاف نو موږ دغه خلق ترګټو وو
د امن لخکر د کوم تن د جنازې پر مهال چې دا برید ترسره شوی و د هغه د کورنۍ یو تن چې رشید نومیږي مشال ریډیو ته یې وویل دا چې په لر او بردر کې ولی یو ځل بیا د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی د دې پوښتنې په ځواب کې د ملکن ډیویژن په حالاتو نظر لرونکي خبریال دلاور جان مشال ریډیو ته وویل
فباجوړ له کلر دیر دی او زبر خاص کر د بر دیر ذکر وکم دا کوم علاقې چې دی په دې کې لخکرې کامیاب وي بر دیر کې خو سکیورټی فورسز تلی نو هغه صرف لخکرو کاروایی کړو او استری او سم چې کلا بیا د افغانستان نه یو حمله وشو ته په شلتلون ستر باندې نو یو نو لخکر په یو نو علاقې کې هغه جوړ کړي دا هغه لخکر هم ډیر فعال او غیل تخپل کردار ادا کوي دغه شان تر میدان په علاقه کې هم چې کله طالبان اول په 2008 کې په میدان کې ښکاره شول نو هغه خلکو لخکر جوړ کړو خو دا چې کوم سربراه او هغه په هغه وخت کې بیا دیو ملکو مولانا شاهد چې کوم دی نو دا دغه ترو او هغه په خپل چې کوم دی په بازار کې وجل نو دا غي نه پس هغه لخکر لک کمزور شو خو چې کله په 2009 کې دی خلاف اپریشن شو دی وست شو نو هغه چې کوم لخکر وي خلکو هغه نور مضبوط شول نو نن سبا چې وګوره هغه لخکرو په لرز لکم غټ نقصانات رسول لیدی تا لکه څنګه چې سراج الدین په خپل بیان کې ویلي دي چې را دی زمونږ داسې کسان وجل دي چې هغه یلته ریموت کنټرول بم چې کوم نه هغه پلانټ کوو او هغه دی لخر وجل یا خلق وجل نو دا خو دی خلاف ډیر غټ چیلنج طالبانو ته یا چې کوم عسکریت پسند دی غیته چې د مقامی خلق یا وېره یا دغه سپورټ حاصل کی نو سپورټ خو یغی تحصیل نه دی او سغه کوشش کوي چې دا وېره
د یادونی ورده چې په کوز در کې د امن لخر د یو غړي د جنازي پر مهال دا برید په داسې حال کې ترسره شو چې د دې برید نه یو ورځ وړاندې طالبان وسلوالو په پیښور کې د خیبر ایجنسی د کلاخیلو د قبیلې د سکول په ماشومانو هم په دې وجه برید ترسره کړی وو او په هغه برید کې سلور ماشومان وژل شوي وو غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د غلام غوس په ریپورت کې تاسو د کوز د دیر اوسیدونکو او خبريال دلاور جان سره خبري واوریده دلاور جان په دې ریپورت کې یوازې د لشکرو په جوړښت باندې خبره کړې و خو مشال ریډیو همکار داوود خټک له سره تفصيلي انټرویو کړې ځکه چې لډیر وخت راځي د پدې سیمه باندې لیکنه کوي ریپورتونه جوړوي او خپل د دې سیمه اوسیدونکو دي داوود خټک کوم پسر کې پوښتنه کړې ده چې پدې سیمه کې د فوجي عملیات ورسته د غټول صورتحال څخه مخ ته راغلي دي نو خپل دلاور جان ورته په څه نظر ګوري نو هغه وویل
جی سب خبر بالکل ٹھیک تھا دیو فو والا اوچیو کلچ سواد کے معاملات تیر گرم فل 2008 کے پولانی میں دیو خلاف اپریشن اور شوپ 2009 کے او دغه اپریشن چې څنګه راو کی چې کامیاب ونو زبا یو حد ته پوری دا ویو مچ کامیاب پته حدا پوری و چې ندی چې کوم سیکنډ ټیر او هغه کسانی نیولې دی او فوټ سولجرز چې کوم لکرام کوم ندی چې جنگیالي ونو هغه یا خورټي زیات وجل شو یا گرفتار شو یا چې کوم دنو هغه د علاقې نه هوا دا د دا اپریشن دا حدا پوری کامیاب و خو ندی چې کوم لیډرشپ او لیډرشپ کوم مولانا فضل الله کې ک سراج الدین کې ک قاری مشتاق کې کلاغي نو چې سونه مرګریو نو هغه په دې پرشن کې هوا تا او دغه په لار دیر کې بیا کمانډ حافظ الله هم هوته
دلاور جان دې سره یو خبره تړلی راپور تکي تاسو د طالبانو د مشرانو خبره مو کوي یو خبره خدا دا چې دا څنګه ممکن ده چې دومره لوی اپریشن کیږي او د دینه بیا د دې مشران چې کوم دي هغه بچ پاتې کیږي دویمه خبره دا ده چې څنګه د کونړ نه دغه خلک په دومره لوی کچه باندې را اوړي په دومره ګړشمیر کې او دلته حمله کوي او بیا واپس لشي. آیا په دې بارډر باندې داسې تنظیم نشته؟
د څنګه چې لیډرشپ حاله سره تاسو ویل دا په دې باندې ډېر زیات سوالات تل تم چتیږي چې را ولې په دې جنگ کې په دې اپریشن کې د پتیش په دې کې ډېر زیات فوجانو یې سره استوا او دا علاقې تقریبا سیل کړی و. چې دا غلطه وه میډیا والا هم نشوتل عام خلک چې کم نه مغیم را بار کړو تاسو پته چې ست دې شلکو پورې خلک تا د پلان دې لوټ په مردان په خور نو خار کې پاتو. نو دا یو سوال او چتیږي همیشه خلک وایي چې را دا یو سوال شته چې ولې لیډرشپ چې کوم دی وو ته څو پورې چې په بارډر باندې خبره ده. نو که تاسو خیالي بیل بارډر کې په چترال کې او په لره دیر کې دوه خاص کر د بارډر او چترال ویم چلته خو فوز بالکل نو په چترال کې سکاوټس هډکوارټرز کې دغه مقامی سره مطلب کمانډ سره ډېر لګ لیول سره خو هر وخت یې دا دی جنگ سره حواله نه راغل ډېر مخکې نه دي او په بارډر کې خو بالکل فوز شته دی نه دا شان دي. په لره دیر کې په میدان کې دا پښین شو شو ستړي فوجیان پاتې شول خو نور وتی په بارډر چې کوم ریډیو بارو او سیل نو لکه مالته چوکیانی نه یالته فوج ولال نو
دې خبره کې څومره حقیقت دی چې دغه کسان چې دی دا د کونړ نه راوړي ډیر په حفاظت سره او بیا کونړ ته واپس ځي خو نه دغه تکم فوج یعنی تاسو او چې فوج نشته خو اوس داسې خبرونه راځي چې په چترال او په دیر کې فوج په بارډر باندې اچولې شوې دي. خو د دې سره په سواد کې خو خډیر ګنشمیر فوج موجود دي او غي سره جازونه هلیکاپټر هر څه شی هم موجودي اغي د دې سم مخنیوي نشي کوي.
دا خبره مونږ تپوس کړو نو هغه جواب کې دا متوازه شو چې کوم د دیو ګنشپ هلیکاپټر دی چې دا سکرامبل کیږي نو دا د سوات نه کیږي دا په خور نه کیږي بلکې دا پندې نه کیږي په دې کې ډېر ټایم اغسته کیږي هغه دا وایي چې دا ولې اطلاع ورکړي به دا یې منځول کیږي به دا فاسي نو دا چې مطلب په یو کال باندې نه کیږي سره ورکړي جغرافي او د کولر باره کې د فوج مجبوری دا چې دې د کسانو خلاف کاروي د پولیس هغه غاړه ته نشي کولای او په دې هغه سره پورې وزن دا کاروي د ګنټوي یا ځات یا د لاسو یا د دولس غنټو کاروایی هغه را پوری وځي کاروایی وکي او بیا د پولیس هغه سایت ته واوري.
د لوال جان آیا دا ویلې شو چې طالبان په دیر او په سوات کې ختم شوي نه دي بلکې وقتی طور باندې خاموش دي او د حالات اوس بیا په کم طرف باندې روان دي تاسو څه ګوري؟
زما خپل ذاتی رائے دار زه خو بدوم چې فوز د کاروایی کړل زمانه ته ده د پوری کامیابی و ما چې پسوات نه او د بنیر نه د لارا دیر نه یا د بارا دیر نه یا چې کوم پنور را خو کې څنګه کې دا وینا غي استری دي او سو په چې زه ګورم نو د اپریل 2000 لسم نه په دې خوا باندې پسوات کې مونږه اوتکش تماکانه دي لري دا ډېر غټه کامیابی ده او په بارا دیر کې هم دا غي ده چې یو د ماکشي وو په 2000 نه هم کې دا غي نه پس کوي اس قسم لا دا سه کاروای نه نشته دي لارا دیر دا سه علاقه ده چې په دې کې سلیګریډي کاروای نه شوې دي دا پښین نه پس ما ډېر اوتکش تماکې ده خو شوې بلل چې کوم نه ده ان پی او مقامي غړی هم دلته هغه ووجو په لارا دیر کې ستنه سلیګریډي کاروای نه کیږي خو په نو علاقو کې
آیا دا دی خبرې پیغام دی چې دلته حالات یو وار بیا خرابېږي؟
مزه مچ دا کسان چې دی ګونی چې دوی علاقه ته درته نشي راتلی نه دی مطلب دا چې سهار په کامیابی راځه که خو دی په افغانستان کې پناه غوښته لږه ته خو دی تاسو ځینې ملاویږي په پاکستان یا په دې علاقه کې خو دی په هغه طرف باندې ځان ډیر زیات مضبوط کړی دی ځکه چې دی وسته اراده لري چې په تا ملکان ډیویژن په کوم علاقې چې دی سروې په هغه کې کاروایي شروع کی خو زما دا خیال دی چې دی بس زیات تر د خپل وسوال یا جنگلي دا په غټ تعداد کې نه لګي هم حمله هم په دغه پلو باندې کیږي خدا سي کم یو خودکش یا دوه د کسان یا ریموت کنټرول بمان دا به چې کوم نن په مختلف ضلعو کې دا شی دی و چاودنې کوي په مختلف وختونو باندې چې دا حکومت یا خلکو ته دا وایي چې مونږ وسم یو او مونږ وسم یو فورس یو خطر یو.
په پېښور کې مشت خبريال دلاور جان چې د ډیرو سیدونکو دی د داوود خټک سره د لره در کې د سوي بریټ پاړه د هلتره منسسو حالاتو پاړه باندې خبري کولې. اوس مرجو د القاعده د یو مشر د وژلو ریپورت ته امریکایي چارواکو د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د روانې میاشتې په 11 نیټه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریټ کې د القاعده یو مهم غړی ابو حفص الشهري وژل سوی دی. ویل کېږي نوموړی د سعودي عرب شهريت لري. نور تفصیل لبنو ځخه عمر دراز وزیر راکوي.
یو شمیر نړیوالې رسنۍ، پاکستانی ورځپاڼې او شخصي ټلویزیونو د امریکا یو اعلی چارواکي د خپلې وایي د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډیویژن میرعلي کې د روانې میاشتې په 11مه نیټه باندې بې پایلوټه الوتکو په میزایلي برید کې پاکستان کې د القاعده شبکې چیف آف آپریشن ابو حفص الشاری وژل شوی دی. ابو حفص الشاری د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې نه پس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دویم مهم غړی دی چې د ډرون جازونو په میزایلي برید کې په نخښه شو. د نوړاندې د 13 میاشتې په 22مه نیټه باندې د القاعده کمانډ دویم مهم غړی اتیا عبدالرحمن د سب ډیویژن میرعلي شین پونډ سیمه کې د بې پایلوټ الوتکو پر یو ګاډي باندې ترسره شوی میزایلي برید کې وژل شوی و. تر دې دمه د آزادو ذرایعو نه د دې خبر پخلی نه دی شوی، خو څلور ورځې وړاندې د سب ډیویژن میرعلي خیسور سړک باندې د ډرون جازونو برید په اړه د استخباراتي ادارو چارواکو دا پخلی کړی و چې په هغې برید کې یو ځایي او یو خارجي وسلوال وژل شوی دی. ځایي خلکو تر مخه څلور ورځې وړاندې ترسره شوي میزایلي برید له کابله په نښه شوي کسان هم په مکمله توګه سوځېدلي و. لهذا هغې وخت دا معلومه نه شوه چې خارجي وسلوال کم مهم غړی دی او که نه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د خیبر پښتونخوا له سوات پرته په نورو شاري سیمو په تیر بیا د مرکز پېښور په شاوخوا برخو کې د پرله پسې بریدونو په اړه خلک فکر کوي چې حکومت د اورپکو له مخنیوي لاس اخیستی دی او دا کار یې لشکر ته پرېښی دی، خو د لشکر بیا شکایت کوي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. بوریوال کاکړ له لشکر، له حکومت او له څېړونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د لری پرتو سیمو ترڅنګ په شاري سیمو کې هم د وخت پر وخت بریدونو لړۍ دوام لري. د تیرسي شنبې په ورځ له پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د سکول د ماشومانو پر بس برید وکړ چې پکې درې ماشومان او د بس چلونکي ووژل سو او اتلس نور ټپیان سو. په دې سیمو کې د اورپکو د مخنیوي لپاره قبایلي لشکر هم جوړې شوې وې، خو د هغوی مشران وایي چې حکومت ورڅخه خلاص اخیستی دی او هیڅ مرسته یې نه کوي. آیا په دې سیمو کې د بریدونو د مخنیوي لپاره د اورپکو پر ضد عملیات نه دي سوي او که څنګه؟ د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي اورپکي داسې بریدونه په غلا کوي.
سرچ اپریشن ہوئی رکھو داغی خلق کو خلاف تو پار رہے کہ روان میں مثال سر تین داغی کی یہ چونکہ بدقسمتی بھی ادا جوڑ سکتی ہو جائے کہ داغی بزدلان تو مکمل آؤشی یا غیدہ سے طریقے واردات استعمال کی جفاہ کی نقصان و شرط تاس تو گو رہے کہ داغ معشومان پر بس بانے حملہ کول پر گاڑی بانے حملہ کول یا داسی زینیوں بانے حملہ کول کیا دا کار چکے دا دی پغلا بانے کئی.
که د حکومت دا ادعا و هم منل سی نو پوښتنه دا ده چې د داسې بریدونو تر سره کوونکي نیول سوي هم دي او کنه. سردار حسین بابک زیاتوي خود متنو پسیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړ سوی لشکر مشر دلاور خان له حکومتي ادعاو سره اتفاق نه کوي او وایي چې دا جګړه دوی په خپل سر پر مخ بیایي.
کله چې موږ لشکر جوړولو حکومت موږ سره وعده کړی چې تاسو ته ګاډي درکو، تیل به درکو، تاسو ته لنګر تنظیم کوو، تاسو به هتیار درکو، کلتوس به درکو، خو چونکې دا بل څلور کاله چې موږ ته یو شی ملو نه شو نو ځکه موږ حکومت نه غوښتي مان کوو چې کوي تاسو موږ سره وعده کړی هغه شیزونه موږ ته راکړي واپس. حکومت په دې علاقه کې د سیمه کې امن راوستل غواړي نو موږ ته چې څومره ډېر وسایل ملاویږي نو به موږ ډېر مدلې ډیوټي کوو، مخکې به مدلې موږ خپل لغه به رسول شو نو دا اوس چې څومره کار موږ کوو د دې په دوه باندې به کوو په لسه باندې به کوو نو په علاقه کې به امن راشي.
په پېښور کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید څخه وپوښتل چې د داسې بریدونو مخه ولې نه نیول کېږي، نو هغه وویل
آپریشن خونه کیږي چې تاسو چرته ډېر غونډه وي د دې خلکو هغې باندې پوره موومنټ وکړي دا وړ وړ ګروپونه دي مختلف ځایونو کې یوځای شي په ټلیفون باندې یو بل ته اطلاع وکړي جمع شي راشي اټیک وکړي او بیا ورک شي او که چېرته لوی ګروپ وي
وي یا لوی ستدي کنسنټریشن وي پاغي باندې به اپریشن کیدای شي.
له صوبای وزیر سردار حسین بابک څخه مې وپوښتل چې ولې حکومت د هغو لشکرو مرسته نه کوي چې دوی جوړ کړي وي. نو هغه په جواب کې راته وویل
دا د پښتنو وطن نه دلته اجرې جرګې دلته لشکرې چې دي دا د خاورې د حفاظت لپاره وي. حکومت د طرف نه هر چا سره مطلب دا دی چې په کوم کوم ځای کې دا لشکرې جوړې شوې دي او هغوی سیکورټي فورس سره ملاتړ کوي، هغوی ورسره مرستې کوي. که تاسو وګورئ کلاو مطلب دا دی چې زموږ حکومت د هغوی سره مرستې هم کوي، د هغوی ډاډګرنې هم کوي، د هغوی حوصله افزایي هم کوي.
شاغلی ملک نوی تمی د دلاور خان خبر کښې شو. نو هغه د امن له لشکرو سره د حکومتي مرستې په اړه زیات کړه.
پکار خدا دې چې حکومت پوره مرسته وکړي ورسره. حکومت خپل هم ډېر مجبوریا دي، هغې ډیمانډونه ډېر زیات وي، ډېره زیات اصله غواړي، ډېر زیات امیونیشن غواړي. هغه ما خیال د حکومت ورکوی نه شي. بیا دا دی چې لښکر چې وتي نو لښکر خپل موومنټ لپاره هغې ته هم فنډ پکار وي. نو لښکر عام سړی خو بیا په تشې خېټې باندې نه شي جنګېدی. نو هغې لپاره فنډ پکار وي، هغې ته خوراک پکار وي، هغې ته موومنټ لپاره ټرانسپورټ پکار وي، پولیټیکل ایډمنسټریشن ته په درې کې پکار وي چې دوی سره مرسته کوي او دوی ته څه مراعات ورکړي چې دا خلک دې قابل شي چې دا مخه کوي شي د دې اسکرې پسند.
دا چې پولیس او که د قبایلو د امن لشکر د اورپک پر ضد زیات اثر لري، دا پښتنه مې د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید څخه وکړه. هغه وویل
دا دواړه بکی اصل کې دلته مسله دا ده چې دا متری په ډبیر ایریا ده، دا بالکل دې سره ٹرائبل ایریا ده. دې کې د حکومت یو قلعه یا یو اسټابلیشمنت نشته د فرنټیر پور نه، هلته پرمننټلی چېرته فرنټیر پور ټوپس چې دی نو هغه اشاری دی شي، نه هلته کلی شته نه پوسټونه شته. نو ځکه دې درې کې چې دنو دوی کنسنټریشن عموماً جاتی کې هلته نه دوی کاروایا نه کوي.
که څه هم دا ترهګرۍ پیښې د ټولنې لخوا په کلکه غندل کیږي، خو د متنو په شان پیښې هغه څه دي چې د کارپوهانو په وینا راتلونکی نسل په نښه کوي او حکومت ته پکار ده چې د داسې پیښو مخه ونیسي.
د پېښور په شاوخوا سیمو کې د اورپکو کاروایانې، د لشکرو رول، د حکومت اداوي او د څېړونکو نظر، دا هر څه تاسو د بوریوال کاکړ په ریپورت کې واورېدل. امریکایي مجله فارن پالیسی یو داسې څېړنه خبره کړې ده چې پکې د دې پوښتنې ځواب لټول شوی چې آیا د پاکستان پوځ هم دومره اسلامي دی لکه څنګه چې موږ فکر کوو. څېړنه وایي د پاکستان د ټولنې مجموعي جوړښت ته که وکتل سي نو پوځ مقابلتاً زیات آزاد خیال ښکاري. د څېړنې مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. په فارن پالیسی کې خبره شوې دا څېړنه کرسټن فیر کړې ده. په سر کې دا د پاکستاني فوج له اسلام سره د تړلو منطق تشریح کوي. دا وایي چې اسلام همیش د دې سبب ګرځېدلی دی چې فوجان د خپل دښمن لکه هند پر ضد جګړې ته وهڅوي. فوج جهاد ته زیات درناوی لري. د دې په خبره فوج او ایسای په افغانستان او هند کې د خپلو ګټو لپاره اسلام استعمال کړی دی. د فوج د پخواني مشر جنرال یحیی خان په وخت کې داسې سوچ جوړ شو چې د پاکستان دفاع د اسلام دفاع ده. وروسته لیکوال وایي اوس په امریکایانو او ځینو پاکستانیانو کې دا ویره راپیدا شوې چې کیدای شي ځینې فوجیان په سیمه کې د اسلامي ترهګرۍ ملاتړ کوي. نو هسې نه دا فوج وویشي د پاکستان استحکام او د اټومي وسلو خوندیتوب له خطر سره مخامخ کړي. د دې لپاره کرسټن فیر په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز برید چې شای له دننه ورسره مرسته شوې وه او د فوج د لوړپوړي چارواکي له حزب التحریر سره د تعلق درلودلو په تور د نیونې مثالونه ورکوي. د دې په وینا دا کارونه د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نور افسران د دننه دښمن د شتون په هکله پریشانه کړي دي. کرسټن فیر د پاکستان د فوج او حکومت لخوا راغونډ شوي اعداد شمار څېړلي دي چې وګوري د فوج سماجي جوړښت څنګه دی. دا په پای کې څلور نتیجې راباسي. اوله نتیجه دا ده چې هغه ضلع پوځي افسران شای زیات پیدا کوي چرته چې خلک د ریاضي یا حساب په مضمون کې تکړه وي. دومه نتیجه دا ده چې په هغو ضلعو کې چې لږ پرایویټ سکولونه وي هلته زیات پوځي افسران پیدا کیږي. د څېړنې درېیم نتیجه د ریټایرډ افسرانو په اړه ده چې وایي دوی د برتی لپاره پوځ دوسته او مثبت ماحول رامنځته کوي. د څېړنې وروستۍ نتیجه دا ده چې له هغو ضلعو څخه چې پکې آزاد خیاله یا لیبرل خوی بوی زیات وي پوځي افسران په لوی شمېر کې برتی کیږي. تاسو د فارن پالیسی رپورت ته غوښ واست چې د دې پښتنې رپورت کوي چې د پاکستان پوځ هم دومره اسلامي دی لکه څنګه چې موږ فکر کوو. اوریدونکو اوس تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمه برخه چې دا غا پایته رسیدلې ده، خو په دې دوه نیمای کې ستاسو لپاره ځینې رپورټونه لرو او هغه رپورټونه به تاسو او د نړۍ مطبوعات دي د پاکستان چې کوم کورنۍ ورسپانې دي هغه ته کتنه ده. دا هر څه به تاسو د خبرونو وروسته اوري، خو له دې سره سره تاسو روښانه مستقبل پروګرام چې منور شاه وړاندې کوي هغه به واوري. خو اوس د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو، شاهین بونیری درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د دې وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون په برید کې د القاعده یو مشر وژل شوی دی. د خیبر ایجنسۍ په باړه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو په قافله برید کړی چې په نتیجه کې د محسود ملیشیا دوه سرتیري وژل شوي دي. د کوزدیر د پرونی ځانمرګي برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. امریکا د انډین مجاهدینو په نامه یوه ډله د ترهګرو په لیست کې شامله کړې ده. افغان او پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په اسلام آباد کې غونډه لري، او د پاکستان په پنجاب صوبه کې 5,500 خلک ډینګي وایرس ځپلي.
دا خو د سیمې او نړۍ معلومات چې د خبرونو په بڼه کې تاسو ته شاهین بنری وړاندې کړل. اوس د پاکستان مطبوعات صدیقي د پاکستان دغه د نن ورځې ورځپاڼې ریاض مسخیل لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورسپانه د سیمیز امن د پاره د پاکستان کردار او سوچ تا کتنه کوي او وای چې وړاندې ورځو کې د افغانستان او هندستان ځان له ځان لډلو د قائم مقام صدر او د سینټ د چیرمن فاروق نایک سره ملاقات وکړو. د دوران هغوی دوانو ته په ډاګه کړه چې پاکستان د خپل خوا د ترهګرۍ خلاف پوره پوره هلې ځلې کوي، ولې پکار ده چې نور گاونډي ملکونه هم د پاکستان د مفاداتو خیال وساتي. اداری زیادوی چې د سیمې امن او د ترهګرۍ د سوچ نه اولس روخکلو د پاره ضروری ده چې اقتصادي او سماجی ترقې ته پاملرنه ورکړي شي. د دې سره سره به ټولو گاونډي ملکونو لا بد اعتمادې هم ختمول وي او د مختلفو ډلو د تګ راتګ سلسله به پراخول وي. اداریه اخیره کې وایي چې تر څو ټولو ملکونو خپل سوچ او پالیسو کې لچک نوی راوستي، تر هغې سیمه کې د پوخ امن خوب لیدل ابستی او هیله ده چې دا ډلې خپلو ملکونو ته د پاکستان مثبت سوچ یوسی، نور سره به حالات سمیدو کې ډیر مرسته ترلاسه شي. د دې ترڅنګ نوی وخت ورسپانه خپل اداریا د مذهبي ازادۍ په اړه لیکي او وایي چې د امریکې د خارجه محکمې لخوا جاری شوی نوی فهرست تر مخه اته ملکونه د مذهبي ازادۍ خیال نشي ساتلی، چې پکې سعودي عرب، چین، سودان، اریتریا، شمالي کوریا، ایران او ازبکستان شامل دي. اداریې لیکي چې د لړکې پاکستان هم د سار لاندې راوستي شوی دی، حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان کې د هر مذهب خلکو ته پوره پوره ازادي ده او دلته د اقلیت او اکثریت د پاره یو شان حقونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. په افغانستان کې د نهې په ورځ د طالبان له لوري په کابل کې د برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي چې په پاکستان کې میشت حقانی شبکه د دې برید شاته ده. رایټرز خبري اژانس په حقانی شبکه رپورټ جوړ کړی. دا شان کریسټن ساينس مانیټر بیا په پاکستان کې د ټولنې په تندرو کولو کې د تبلیغانو رول څرګندې دی. د دواړو رپورټونو مهم ټکي واوري. رایټرز خبري اژانس وایي د حقانی شبکې نوم د جلال الدین حقانی په نوم ایښول شوی دی، چې په اتیمه لسیزه کې د روس پر ضد جګړه کې د یو زړور او د جنګیالیو په ش توګه د منظمولو لوجې شهرت موندلی وو. د هم د دې صلاحیت لوجې له امریکا، پاکستان او سعودي عرب څخه وسلې او پیسې ترلاسه کړې وې. کله چې د ولسمشر ریګن په وخت کې جلال الدین حقانی وایټ هاوس ته ورغلی وو نو ډیر زیات درناوی وسو، خو کله چې په کال 2001 کې امریکا افغانستان ته راغله نو د خپل جنگي صلاحیت د غربیانو پر ضد کارول پیل کړل. هم له دې وجې د خپل ملګري اسامه بن لادن په شان د سیاي د مطلوب کسانو په فهرست کې واچول سو. د رائټرز په وینا داسې فکر کېږي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو بنیاد حقانیانو یې شې دی. د دې ترڅنګ د کابل په مهم هوټل په حامد کرزی او د هند پر سفارت باندې د سو بریدونو شاته د دوی لاس دی. اژانس پښتنه راپورته کوي چې آیا حقانیان په افغانستان کې د سولې په بهیر کې چرته ځای موندلی سي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې رائټرز وایي پاکستان تمه کوي چې امریکا به بلاخره د افغانستان پر روغه جوړه کې د حقانیانو هرکلی وکړي. د اژانس په خبره د دې پرته خپل کابل هم په دې پوهیږي چې له دې بهیره حقانی شبکه بهر نسی ساتلای. بلخوا د امریکا کریسچن ساينس مانیټر بیا د پاکستان تبلیغیان د تندروی د لوی دروازې تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال وستوهید لیکي چې د 11 سپتمبر د پیښورسته نړیوالو د اورپکو په مقابله کې په تبلیغانو کم نظر ساتلې دي. د دې په وینات تبلیغان چې د تړول مذهبي او ټولنیزي محافظه‌کاري تبلیغ کوي هغه کېدای شي د ټولنې د تندروکولو په لړ کې ډېر پیاوړی قوت وګرځي. لیکوال د پاکستان د کورونی چارو د وزیر رحمان ملک د جولای په میاشت کې د کړې هغې خبرې حواله ورکوي چې ویلو په رایوند کې د تبلیغانو مرکز په پاکستان کې د انتها پسندۍ او ترګری تربیتی مرکز دی. د ویلو دا ډله د پاکستانیانو دماغونه ور بدلوي، یعنی برین واش کوي. کته مورسته رحمان ملک لخپل خبري پر شاسو او وی ویل چې د دې خبره ل سیاق او سباق پرته مخې ترغلې ده. خو د لیکوال په وینا چېډونکې فکر کوي چې د رحمان ملک په خبره کې حقیقت وو. د لیکوال په وینا چېډونکې دا هم وایي چې ل دې ډلو سره وسله نسته نو ځکه دوی ته د یو جدي خطر پسترګه نه کتل کېږي. خو دوی زیاتوي دا ډول ډلې د پاکستان ټولنه په هر سطح تندروي کوي. نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وه هم تاسو اوریدل. د پاکستان په سند صوبه کې چې سیلابونه کوم راغلي وو اوس چارواکي وایي چې هلته د سیلابونو وروسته ناروغي خورې سوي دي. د ناروغیو او نور د سند د دې سیلابونو پوره حال ظفر کریمی له کراچۍ ذخیره کوي.
قدرتی افتونو د انتظام اداره یا NDMA چارواکی وای سین صوبه په اغیزمنو شو سیمو کې د باران ولاړو اوبو لکبله بیماریانې زیاتې شوي او خوښه څلرش لکه اغیزمن شوي خلک په مختلفو بیماریانو اخته شوي دي. د چارواکو په خبره دغه بیماریو کې د پوستکي بیماری، د سترګو مرزونه، ملیریا او د هیزه ناروغتیاوي شامل دي. د NDMA ویان ارشاد بټی رسنۍ او تویل دي چې اغیزمنو شو سیمو کې راغلي مرزونه د دوی د اندازې څخه څو چنده زیات دي. اغیزمنشو سیمو کې زمنګ د سوچ نه هم زیات بد حالت دي. هر ځای کې اوبه ولاړې دي. دوه درې ځلو کې دومره اوبه ولاړې دي چې د مړی خخولو د پاره هم وچ ځای نشته. اغیزمن شوی خلک هم شکایت کوي چې سیلابي اوبه مختلفو سیمو کې ډنډ ولاړې دي. ولاړو اوبو کې مړ شوي څاروي پراته دي. د بدین ضلع د کوسکي سیمې یو استوګن مشال ریډیو ته وایي
تقریبا سدا سے لس فوٹا دو لس فوٹا پورے اوبو ولاړې دي او پاغه اوبو چې کوم دا مال مویشي جانوران چې کوم بګي علاقه دي او دا غیر ډېره غټه بدبو ده پر پورا علاقه کې او دا غیر وجه دا ګندګي ډېره زیاته ده او دا غیر په وجه باندې د ملیریا هم ډېره غټه ټیک دي د کې زګه ماشه ډېره زیات دي او د ګورمنټ د با طرف نه د دې په هم سره په انتظار نشته. هیڅ بار روزي بار د غوډي نشي دومره سخت بدبو ده چې دلته ساغشتل ډېره ګرانه خبره ده.
د سیلابي اوبو څخه متاثر شوی خلک وایي چې کیمپونه د اغیزمنو شو خلکو څخه ډک دي نو ځکه زیاتره خلکو د اوچتو سړکونو په غاړه د شنه اسمان دلاندې اړولې ده.
سړکونه دي روډونه دي په غاړه باندې سر د پټېدو ځان نه دي په خپل دغه سره جوګې غوندې جوړې کړي دي. اسې کیمپونو کې زمونږه څوک پرسانه حال نه دي. نه هلته کې د روټې څخه انتظام شته، نه هلته کې د ډاکټر څخه ښه انتظام شته او دلته کې داسې خلک هم شته چې هغوی دوه دوه درې درې ورځو نه روټې نه ده خوړلې او ډېر په روډونو باندې ناستې چې کوم ګاډي تېرېږي هغې ته په دې امید باندې ګوري چې کېدی شي په دې کې زمونږ لپاره سر راشن راشي یا زمونږ لپاره به کې داسې زغرا شي چې موږ خپلو ماشومانو ته ورکو او د هغې خېټې ته څه ورورسي.
قدرتي افتونو د انتظام ادارې د چارواکو په خبره ورځ ته ورځ اغېزمنو شوو سیمو کې د مړینې شرحه زیاتېږي او اوس مهال په دغې افت کې د مړو شوو شمېره خواوشا 300 تنو ته رسېدلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیر شګړې نړیواله اداره اوکسفام وایي که د پاکستان حکومت لږ خرڅه وکړي نو د قدرتي افتونو له تاوان ځان بچ کولای سي. اوکسفام وایي د دوی د ادارې لخوا د محل د پاکستان په سند صوبه کې د سیلاب ځپلو مرستې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل درکوي.
برطانیا میشته د خیر خیګنې نړیواله اداره اوکسفیم انټرنیشنل وایي که د پاکستان حکومت 2 کروڑ او 1 لک ډالر خرچ کړي، نو د بیلابیلو قدرتي او د انسان له لاسه د راغلیو ناورینونو ښه مخنیوی کولی شي. په پاکستان کې د دې ادارې د رسنیو او د اډوکیسۍ د څانګې مشر مبشر اکرم له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د پاکستان حکومت باید د جدیدو طریقو په کارولو د ناورینونو د مخنیوي هڅې وکړي.
قدرتی آفتونو د انتظام او مخنیوي ترکیب باید په نوې لارو استعمال کړل سي. د بیلګې په ډول یو تصور دی چې د ناورین انتظام دی وسی. په نورو ټکو کې د قدرت یا انسان له لاسه د راغلو ناورینونو د انتظام او کابو کولو اسانه لارې څه دي؟ که حکومت وغواړي نو د 20 میلیونه ډالر یا 2 کروڑ او 1 لک ډالر له لګښت سره د پاکستان ډېرې سیمې چې د قدرتي آفتونو اندېښنې پکې وي هلته له دې وړې خرچې سره خلک او هیواد له ناورینونو ژغورلای سي.
کم لگا کے لوگوں کو اور اپنے ملک کو بہت ساری قدرتی آفات سے بچا سکتی ہے.
مبشر اکرم وای تر ناورین رستا په اربونه ډالر خرچې ته ضرورت وی چې د بیا ودانی کارونه وشي، نو د ناورین د مخنیوي خرچه کموي او باید دا حکومت وکړي. د وای د پاکستان حکومت د تیر کال تر سیلاو رستا دا ځل د دې د مخنیوي کار کړی وو، خو سګنی سیلاو ثابت کړه چې د حکومت ګامونه ناکافي ول. د اوکسفیم د سروې تر مخې دا مهال په پاکستان کې د سند 22 ولسوالۍ سیلاو ځپلی دي.
سند کے تقریباً 22 اضلاع اس وقت سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں.
سند شاوخوا 22 ضلعے دا وقت سیلاب اغیزمن کړی دی چې پکې 9 ضلعے شدید متاثر شوی دی. په دې کې سانګړ، ٹنڈو الایار، عمر کوٹ، بدین، مٹیاری او میرپور خاص شامل دی.
عمر کوٹ، بدین، مٹیاری، میرپور خاص شامل ہیں.
دا اوکسفیم دا پاکستان دا رسنیو او دا ایڈوکیسی دا چانگی منیجر مبشر اکرم وای دا دوی ادارہ دا خپلو ملگرو پا مٹ پا پاکستان کے دا سیلاو جپلو امرست کوی.
اوکسفیم پاکستان میں اس وقت فوکسڈ ہے لوگوں کو پینے کے صاف پانی، سینیٹیشن.
اوکسفیم دا محال پا پاکستان کی خلقو تا دا پاک اوبو، دا ناول اوبو، دا نکاسی او دا صفائی، دا نور کارون انتظام کوی. د دې ترڅنګ په فوري ډول د خوړو ورکولو او د ضروري خوراکي اجزا ورکول هم زموږ کار دی. دا خوړه موږ په ځانګړي ډول ماشومان او حملدارو ښځو ته ورکوو. دا مهال د ملګرو ملتونو د یوې سروې تر مخې په سیلاب ځپلو سیمو کې 15 لک خلک داسې دي چې په سمدستي توګه ورته د خوړو اړتیا ده.
د اوکسفیم د پاکستان لپاره مشره نیوا خان له نړیوالو خیریه ادارو او حکومتونو غوښتنه کړې ده چې ژر دې د سند د سیلاب ځپلو لپاره مرستې برابرې کړي او پیسې دې ورکړي. د ادارې له وینا سره سم تر شپږو میاشتو پورې به 2.5 لک ډالر د مرستندویه کارونو لپاره په سند صوبې کې کاروي.
د خیر شګړې نړیوالې اداره اوکسفام وایي که د پاکستان حکومت لږ خرڅه وکړي نو له قدرتي آفتونو ځان خلاصولی سي. د دې په دې اړه باندې تاسو د پامیر ساحل رپورټ ته غوږ واست. اوس هم د افغانستان او پاکستان پر پوله پروت د جنوبي وزیرستان د یو داسې کلي حال درکوو چې اوسېدونکو یې له کلونو راهیسې د ګڼ هېوادوزو او وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې راګیر دي. دا کلی دی انګور اډه چې اوسېدونکي وایي هر اړخیزې جګړې یې ژوند تنګ کړی. سیلاب مسعود له ډېر اسمر خانه په رپورټ لري.
انگور اڈا پسولی وزیرستان کے وادا سے سیما دا چکوما بکھی پر ڈیورنٹ کرشا پراتا دا تجارتی اور دفاعی امنیت لاری دلتا دے پاکستان او افغانستان چیک پوسٹونا او دے پوجیانو مورچے یو بلتا مخمخ دی پسیما کے دے کڑک جنو الاتو پوجا چکلا ہم ابھی بر پیش مخ ترازی بیا دے انگور اڈا دے او سے دن کو خیر نوی دو گلا مندی چ ڈیر زنی مالی توانونا مو وگلل خو پشتنا مو سو کان کوی دے انگور اڈا دوا او سے دن کی ویائی
صدرستان وزیر دے افغانستان دے پاکستان پر بی مش پروت په سیما کې د جنگ صورت حال دی. په دا وجه باندې میشتا دوه سره طرفینه ډېر مشکلات پرېوځي. توپې د مزایل غونډوري چې دا په میز لګېږي تاون هم کېږي پښتنه مې څوک نه کوو د میز
زه نورزاده وزیر نه میژم. ډېر زیات نقصانونه شي. دولته میزایل توپې ګولاباري کېږي. کورینه مې پکې ړنګ شول. ګاډي مې پکې وسول. په دکانینه کې د بمې 14 وسوې. آتا چې موسانیکا درویش مقبره محفوظه پوته نشوه. انګېره ده خلق تر پیزو پر ارغلائی دائی دغی مشکلات نا
دی انگورا ڈی دی وسدون چه دا مشکلاتو گلے مانی میں چه دی سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مروات پا مخش ایک شیش وی آغوی واویل
سو پوری چه دی دی گلے تا لکتا نو دی غی اندازه تاسو دی دی نکولی سو چه پا دیشتا وقت کی کچر تا دی انٹرنیشنل لیول کمیونیکیشن نیٹورک ایکسٹینڈ کولو خبر پا دی ټول ریجنز کی چر تا یو زیت شوی وی نو دو زیو ندی یو غلام خان تا پا نورت وزیرستان کی چه دا غی با قیده افتتاح شوی دا او دا غی نزیاد پا تیزی سرا دل تا کار لگیا دا دی وانا نا تر انگور ڈی پوری چه کم دی نیٹورک کمیونیکیشن خبر دا پا غی بندی با قیده طور باندی کار شروع دا پا دی وجه باندی دا چه دا خلق پا دی فولڈ کی او دی ترکی بسول دی او نور چه کم دی روٹین پیس میل کی دی ڈیولپمنٹ کار دا پا قیده طور باندی التا کیجی ڈرنکنگ واٹر دا پا غی بندی کار کیجی لگیا دا که بی ایچ یوز دی که سکولز دی نو دا سا خبر نشتا دا چه پا غی سڑی ہوئی چه رخ دا مکا دا ایریا نگلیکٹڈ دا
دی انگورا ڈی و سی دون کی دا والا ری چه پا تیرو دو میاشتو کشه دلتا دی توپ مارٹر او توغندو پینزا پینزوز گولے پریواتلی چاو دی دلی دی دا دی گولے او پا دیرن بریدونو پڑا سو کهانا کبلاوی دوی غشتانا کهوی چه دا سن علی دلی بریدونا دی بیخی بند او دوی تا دی دشوی زنی مالی توان پور ورکڑایشی سلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو د حقایقو رابرت سیرون کې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري تاسو خبری برخه واوریدله د مشال ریډیو خبرونه نه ساتوي او د بیا دوام لري او رستې خبرونه له اوسه ځخه یو 15 منټه ورسته ده که تاسو غواړئ چې د مشال ریډیو د غټول خبرونه واوري نو تاسو د مشال ریډیو ویب سټ ته تللی شئ چې تاسو تصویرونه او په لیکلې باندې کې د ټول ریپورتونه اوریدای شئ اوس هم وخت را رسیدلې د روشانه مستقبل منور شاه درته وړاندې کوي
حسی خو په روښانه مستقبل کې مونږ تاسو ته د تعلیم په اړه معلومات درکو د کار او روزګار په لړ کې تاسو د تازه حال نه خبرو خو په نوي کول کې داسې ډېر هلکان جنې کېشته چې اول خو یې تعلیم ته ډډن لګي او که تعلیم وکړي نو بیا کورته د خپل خوخي سرکاري نوکری نه ملاويږي نو نور هیڅ کار یا روزګار نه کوي د کار روزګار په حواله به هم خبرې کوو خو اول د تعلیم په لړ کې د یو داسې ځوان خبرې واوري چې بدني مازوري لري خو د هغه باوجود یې ځان لوړ زده کړو ته رسولی دی زیشان علي د سوات شموزو سره تعلق لري په ماشوموالي کې د ګوزن یا پولیو له عمله په خپو مازوره دی خو په همت د روغو خلکو نه هم ډیر پیاوړی دی نوموړي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل سکول ته په تلو راتلو کې ورته ډیر تکلیف و خو کله یې هم دا نه دی ویلي چې تعلیم دی پریک دی
لکه زو جی په لوړ باندې ګرځم بیا جو ګورنمنت های سکول څنګه چې کوم د هغه نه جیما پای کې داخل کړم نو ډیر ډیر په تکلیف باندې لم بسته به زما سره بل مرګری وړه اکثر به ما سکول ته لکه یو کافی وړه چې مرګره باندې نه لکه زمون سکول تقریبا 2 کیلومتر لري دی جی او موږ پیاده تلو راتلو چې زمون چې لکه دونه د غوم نو امدن کې یادې سګاړې ماره یا سبل څه نو زه به د قشان پیاده تلم او پیاده به راتلم دا غې نه ما تاسو په پوری داغې نه سبق وې بیا ګورنمنت های سکول شمو جی تیرنګ چې کوم دی دا غې نه ما میټریک وکړو بیا زو دو کال پیسی چې کوم دا جی ما فرست او سیکنډ یاد بری کوټ سیکنډری نه وکړو جی بیا چې کوم دغه دی څلور کال چې ما اوس کوم سبق زما لاست سمستر دی سیون سمستر ما او لاست سمستر دی جی زما دا ما دا ملاکن یونیورسيټي نه وکړه جی زو جی وکړه جی سکول ته تلم ما ته ډیر انتهایی تکلیف وو بس زما هم خپل شوق هم هم د پلار او د مور هم جی او دا یو خواهش وو خپل کوم ډیر انتهایی په سبق کې جی انټرست خپل شوق مې ډیر سیوا دی
زیشان علی وای هغه خلکو باندې ډیر افسوس کوي چې روغ دي خو تعلیم سره شوق نه لري نو موړه زیاتوي د تعلیم د لارې به ځان د روغ او سیال جوړوي او د نورو محتاجو خلکو سره به مرسته کوي
د سی باج من سپیشل پرسن د جی لکه غوټ ډیر انتهایی تکلیف ته هغه ماته ما په ډیر په تکلیف باندې جی وې کنه چې د ټول مراد د سہولیات کې سونی دا وته دا موجود دی چې بیا چې د دې خپل زموږ څو سونه معذور دي چې جی د لکه زو د پاره ډیر انتهایی دغه کم چې لکه څنګه زی هم د نور سونه معذور دي چې دوی هم دغه تراوږي علمونه وکړي مکمل لکه د سونه معذور دي چې
ان شاء الله جی زمارا خپل دغه چې لکه زبر د دې مازور د پار ډیر انتهایی دغه کومه لکه خپل سونه منډه ترله د جی زبا غه کومه چې لکه د ټول ته سہولیات موجود شي هر مازور ته بس جی زم چې لکه ماته چې د ناست نوکری جی میلاو شي او لکه تکلیف رہتا نا کہ ماں جی کا سبق دیر وقت پر تکلیف ہوئے سی ایس ایس پہ ان شاء اللہ ورکوم کال ان شاء اللہ سی ایس ایس ورکوم بس جی محنت پہ ان شاء اللہ کوم
زیشان علی چې دا محل په اکنامکس کې لوړې زده کړې کوي په مستقبل کې د مازورو خلکو لپاره په عملی توګه کار کول غواړي چې دا راز دوی هم د روغو خلکو سره د برابر ژوند تیرولو جوګه شي. د سوات سیما چې اول ترهګرۍ او بیا د تیر کال خونړی سیلابونو ډیره متاثره کړې ولسی خلک یې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د بحالۍ په سلسله کې د نړیوال رورولۍ او حکومتي هلو ځلو ترڅنګ غیر سرکاري ادارې هم په مرستندویا کارونو بوخت دي. د یوې تازه سروې مطابق په سوات کې د وړاندې نه موجود مازور خلکو کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ وروسته ډیر زیاتوالی راغلی دی. د دې خلکو د خیر ښېګڼې لپاره ډاکټر حسین احمد په سوات کې د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی هسپتال چلوي. نوموړی په خپله نشي ګرځېدلې خو نه یوازې دا چې په بل چا بوج نه جوړېږي بلکې د نورو ګڼ شمېر مازوره خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي چې مستقبل یې روښانه شي. ډاکټر حسین احمد مشال ریډیو ته د ځان په اړه وایي
د منګوري او سیوینکن د شادرې او 1970 کې جیزه کله د 8 مانتو مجینو ماته فولیو وشو او دا غینه بعد جی بیا مونږ جی د خلیزري او د دې دغه غړل نو غینه بعد خو دې فرض دوه نکړم زما بدر زما فادر چې ماته کوم اکسرسایز وکړ او مانه شو دوه نکړم چې زموږ د کور خاطر جی یو نېزي ګورنمنت های سکول نمبر 3 چې ما دا غینه بیا میټرک کو جی د 3 کیلومتر په بیا ما د سوات مفټیک میډیکل کالج د ډاکټر اف میډیسن ډیگری او سر ډی ایچ ایم ایس دا غینه بعد بیا جی ما ځنه یو پرایویټ هوسټیک هسپتال کوله کو اغه ما د خپل مګرو په تاون باندې د اغه چې کوم سپیشل فرست دا سپیشل فرست خدمت شروع کو اغه ته موږ دی فری ټریټمنټ او پری میډیسن پری لیبورټری ټیسټ او فری ایکسرسایز شروع کو جی.
نو مولینا مو او پختل د بدني مازوري سره تعلیم او لوړ زده کړې تر لاسه کولو کې څنګه بریالي شو؟
ماته جی په اسکول کې چې د سپیشل فرست نه مینا محبت چانه راکړي کوم زما چې کوم ټیچرانو ما چې کوم مینا غوښته ما ته رینر راکړي بل دا چې سپیشل فرست ته کوم مینا پکاري زه چې په ساعت کې کور راو ته مانو زه جی یو 15 ختمه چې لړم په دیوال باندې لاس کې خو دو هغه د دمو مو وکړه سام مو واغستو بیا روان شوم بیا غلړم چې بجی اسکول ته ورسم زما نه اسمبلی شي وا او زه بجی لیټ ورسېدم بیا زه بهر ګیټ کې ولاړو مې چې کله اسمبلی ختم شو هر څړې د خپل کلاس ته لاړو زه بیا په کلار لاړم بیا کله جی ریسرچ شو جی د باغی کې ما بهر نه شو راوته چې څو کله ټیلر نه کی څو ارثاو نه کی او څو زما جی سر ټول زه ول اس کې ما چې جی کله راتاو شم جی زما سر ما چې زما سر ما دی کی و سم جی ما ته چې کله زما نو ارثای دی کم جی نو بیا چې کله زما د سکول چټی شو نو بیا به زما ګرو یو ملګری مو چې هغه د سکول تر راوستم بیا چې زما کله سکول کې زما ګراوند نو بیا زما چې کله اگزام نو بدر هم چت بو د قسمت نه زما هغه چت ته پړوي هم نه وینم اندر پیاو د درګي اندر پیاو هغه ته ځه ته شو مزو درې ملګرو په شریکه وخه جوړم بیا چې وو ختم نو بیا ورا کوی وینې شو نو ماته چې ډیر زیات تکلیف او ډیر زیات په ډیر تکلیفات باندې ما د سبق ولې ډیر غریبې کې په لګ ډیر باندې یو نه بل نه پیسې راځي چې پاکي ما سبق ورې جی
ګنشمیر دا ځوانان شته چې خه تعلیم یافته وي په لاسونو او خپو روغ وي خو نه کار کوي نه روزګار او بیا چې د ژوند سهولتونه نه لري نو هم د ځان نه خپه او هم د جهان نه. ډاکټر حسین احمد وایي هر هغه تن که روغ وي نو هم مازوره دی چې لاس خپې نه وهي او د بل په اسره ژوند کوي.
کله ما خپل ایجوکیشن او کوم سبق ورکړ نو سوات ته مختلف این جی اوز راشدانه چې انډیکیپ په نوم باندې راغلل هغه ټول پروژه کې ما خپل یو خپل سی وی جمع کړل هغه ما ته ریسپانس نه کوه انډری له بلانم دې دی نواب رانم نو ما ویچې ته بل په این جی اوز کې د بل په نو کې ادارې کار کوي خپل اداره ونه راغی چې ته په خپل عمر کې روزګار خپل بچو لري ځکه او نور غریبانو ته هم ته نو کړنې پروګرام کې او تر نور خلکو ته ټریټمنټ هم کوي زما سره الحمدلله زما په اداره کې څلور پنځه زما سره کسان چې زما سره
دا محل پختون قوم د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دی خو د ازمیخ دا غړې د دوی د بیدارولو لپاره ډیر خپل مقدمه زکه چې پختون نه کمزورې دي او نه کم عقل نکونو یې په سونو کاله حکومتونه کړې دي خو دا وخت د تعلیم په لړ کې روسته پاتې دي زکه نو ډاکټر حسین احمد هم دا پیغام ورکوي
مګر دې فون ته ویل غوښتي اول د فرست اف ال دې خپل ځان وبیګني جری خپل دوست او دښمن وبیګني او غټ خبره ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کی پښتون قوم څونه طاقت دی او د چا په خپل دي عمل نه کی یقین نه کی عملی کاتي شروع.
تاسو د ډاکټر حسین احمد خبرې اوریدئ چې د بدني نیمګړتیا باوجود د نورو مازورانو لپاره په سواد کې یو شخصي هسپتال چلوي. د سواد کابل تحصیل ارشاد خان هم مازوري لري خو وای هیڅ کله به په چا بو جوړ نشي. مشال ریډیو ته د ځان په اړه وای
زمونږ دې کله چې دینو د کابل نشاته شاله ته یا حالات هم هم مشهور په معنا یې پاتې جام باندې ما تعلیم نه کړی. تعلیم ما په دې وجه نه کړی چې زمونږ علاقه د شهر ژوند ته علاقه نه ناغه زما زرو ما د سګاډا یو اګاډا د کینه تلسي نو بس مونږ غریبانه دومره زو لکه واخ زمونږ یان دیګ
ډیر خلک دا فکر کوي چې سکار روزګار شروع کړي نو په اول ورځ یا په اول میاش به به حساب پیسې وګټي. ارشاد خان وایي کاروبار کې چې په اول کال کې هم لګ ډیر آمدن شروع شي نو په کار دا چې یو تن خپل مهنت جاری وساتي. نوموړی وای ډیر ښه کاروبار یې ځان لروان کړی وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې تباه شو خو همت یې نه دی پریښی او دا وخت یې ځان له یو وار بیا روزګار روان کړی دی. نوموړی په بدني مازورۍ دومره نه دی خپه څومره چې په تعلیم نه کولو پسې ارمان کوي ځکه نو نوي کول ته داسې وایي
زما دا خواست دی چې هغه د خپل ځان پېژني تعلیم دی او کې تعلیم یو رڼا ده که نه ځکه چې اوس مونږ خپل ما تعلیم نه دی کړی نو اوس زه لاس مروړم ځکه که نه چې زه چېرته بازار ته لاړ شم زه بوټ نه پېژنم. داسې مثال دی تعلیم لکه د یو رڼا غوندې زما خپلو همزولو ته او ټولې پښتونخوا ته دا نصیحت دی لکه په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي.
ارشاد خان چې پخپله ودرېدلی هم نه شي د هغه ځوانانو لپاره یو مثال دی چې د روغتیا تر څنګه یې تعلیم هم کړی وي خو ځان له هیڅ کار او روزګار نه شي شروع کولی. په سوات سیمه کې ترهګرۍ او سیلابونو د انساني زیان تر څنګه خلکو ته هم ډیر لوی زیان اړولی دی چې له امله یې ډیر زیات خلک بیروزګاره شوي دي. ازمیښتونه په قانونو راځي خو کوم قوم چې همت وکړي نو د خپل مخکینی حال نه هم ډیر وړاندې لاړ شي او په دې لړ کې به بنیادي کردار ځوان کول ترسره کوي. په داسې حالاتو کې چې زیاتره روغ خلک هم خپه پخپه او لاس تر زنې ناست دي یوسف خان مازوره دی خو ځان خو پرېږده چې د نورو خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي.
زما تعلق مټي سب ډیویژن سره د سوات سره سر زما مزوري زما چې پور دی دا زه پور دی مزوره شیم د اف ای پرما تعلیم کړی دی او د دلته د مټي د امیرخیل خاندان سره سره اوسه کله چې ما خپل مزوره ورونه ولې دي نو دا غوغه به وسی او غهر څه دی دا کوم ان پیر شوې مونږ د خواندازو لګیرا او په سوات کې دغه تاسو وګورئ د دلته فیشن مو شول او دا غي نه رسته بیا فلټ کم سیلا چرای نه غي زمونږ عام خلک دومره خراب لو چې دا مزوره خدای نه ډیر زیات لکه مزوره
یوسف خان وای خپل تعلیم خو یې تر سره نکړی شو خو د نورو خلکو او په خاص توګه د مازورانو د تعلیم تربیت لپاره یې کار پیل کړی دی. دا چې د تعلیم په لړ کې ورته څه مشکلات وو نوموړی وای
مشکلات ما دا وږي چې زه د کور یو مشر یم او د کور ټول نور په ما باندې دي زه وږي نږدې زما زه د بجلی کار کوم الکتریشن نو دا غي سره سره موږ د کور چې کوم ستونزې وي کومې مسلې وي نو دا غي د وږي نه ما دې ترنګ سره پوره نه کوم سره یو سنټر د اخلا ټیکنیکل ټریننګ سنټر چې په هغه کې زه خپل مزورانو نور ته فری تعلیم ورکوم چې موږ د نور کم زمو غریبانو ورونه چې دا سره په ګیم هیلپ کوو دا غي په وجه باندې چې زما سره دلته کې په زمونږ کمال اخته چې په دې الحمدلله ټول لګیات کار جو ما کړل دې بلې او هغه شاګردان زموږ سره چې هغه ټریننګ هم اخري زمانہ او یو قسم لا زموږ کار کې جوړل دي.
یوسف خان وای په سواد کې د امنیت خرابېدو له امله یې روزګار تباه شوی دی خو زیاتوي چې د ستونزو تر ټولو زیات مازور خلک متاثر کړي. نو موړی وای دا مهال د مرستندوی ادارو سره همکاري کوي
عالم صاحب زما دغه اداره چې دا بند راځي دا ټیکنیکل ټریننګ سینټر دا چې تقریباً سواد دانا چې خراب شو په دې کې زموږ ډېر غټ نقصانونه وشو دلته نو زموږ هغه کوم سینټر چې وه کوم سلسله چې وه هغه بند شوې ده چونکې زه دې سره سره زه یو یو این جي او چې د هغو سره مې کار کولو او په اپریشن چې کوم دلته شروع شو نو موږ اسلام آباد ته لاړو او چې اسلام آباد کې هلته موږ د آی ڈی پیز لپاره یو کیمپ ولګو هغه کیمپ انچارج هم زوم دي او دې کې زموږ سره 482 خاندانونه اوسېدو شپږ میاشتې موږ هلته کې وو او دلته کې حالات خراب وو د روج نظیر زما د کاروبار لږ متاثره شوی دی او هغه اوس خپله ټوله توجه چې دا مزدورانو ورکړې ده زه غواړم اجي چې زه په خپلې د مزدورو ملګرو ته هم داسې یو میسیج ورکړم چې لکه موږ مزدوره نه یو زمونږ کې هر نمونه ټیلنټ شته او د هر قسم حالاتو مقابله کولی شو که لاسو خپې زمونږ خراب شي لاسونه زمونږ خراب شي او ژبه او ذهن او ګوتې دا زمونږ نه خرابېږي انشاءالله زه خو خپلو مزدورو ته دا یو سلام ورکول غواړم چې لکه تاسو د سوات په خاصو سوات ډسټ کې چې څومره مزدوران دي هغو ته دا وایم چې موږ
نوموړی معذوره دی خو همت او حوصله یې د روغو خلکو نه هم اوچته ده ځکه نو ټول قام ته دا پیغام ورکوي
که تاسو وګورئ چې نو زموږ ملک د ټول ملک کې د بیروزګاری شرایط ډېر سیوا روان دي او د سواد تخته خو تاسو ته زوی ما چې دلته کې د عام خلکو چې څومره کارونه وو د کازو په مثال عام تور ځند د عام خلکو بشین ته واخلم زموږ دلته ډېر خلک کاروبار چې دوه خراب شي نو عام خلکو په هغه وخت تاسو ته دا ویل غواړم چې عام خلک چې دي هغه هم له کډې سخت خراب شي په دې سره د اپریشن د وږي او زو خپل عام خلکو تم دا ویل غواړم چې کوم چې مخ کې
یوسف خان وای ولسی وګړي او په خاص توګه نوې کول کده همت نه کار واخلي او په تشو خبرو نه بلکې په مثبت لور عملی لار ونیسي نو نه یوازې خپل بلکې د ټول ملت او هیواد سباون به روخانه کړي او هم په دې ځای